السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي مثلث او مورث په پیل کې خبرونه د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات خواف ریل پټلۍ د څلورم فاز لومړۍ برخې کارونه 80% بشپړ شوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي د هرات خواف ریل پټلۍ څلورم فاز 40 کیلومتر اوږدوالی لري او د هرات لغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي. د هرات خواف د ریل پټلۍ چې د ایران خواف شهر له هرات ولایت سره نښلوي د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تیر جمهوري نظام کې پیل شوې وې، خو کلونه کېږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول شوې دي. طالبان وایي د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له مرستیال سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوي عبدالله مختار ترمنځ خبرې د مخدراتو په وړاندې د مبارزې، امنیتي مسایلو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلي. ملي راډیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې دوربان په اړه د خبرو لپاره قطر ته استولی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي نتنیاهو په بیت المقدس کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. په داسل کې چې د اوروژنې کارکونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطره وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیه په اړه نور خبرداری ورکول شوی.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شینوار مو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و می ورستمو. هرکلی کوم. نن خبرې کې چې ایران کې د تیرو دریو کلونو په پرتله شپږ چنده زیات افغانان اعدام شوي دي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو ویروس له رنځ خلاص نه دي او نړۍ کې اوله درجه ځانمن هیوادونه دي. افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې په اړه د لانجی له جزئیاتو هم خبرې کوي، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او لویو پیښو د سر ټکی. د دوستۍ له وړاندیز سربیره هم پر طالبانو د مستر ټرمپ راګرځېدل. عباس تانکزی ویلي مستر ټرمپ قاطع او زړور انسان دی، دوستي ورسره غواړو. ټرمپ وایي پر طالبانو باید د میلیاردونو ډالرو کڅوړې بندې شي.
دا سړی هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأت سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېد او دا د جنگ لارې نه موږ نه سماتولې. بنا مذاکرات سره بیا راغله مذاکرات شروع.
فکر کوم ټرمپ امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي.
په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
اسلام آباد کې د افغان نجونو په حق کې د اسلامي هیوادونو غونډه. د اسلامي همکاریو سازمان ټول غړي اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په حق او فرصتونو بحث کوي. شنونکي وایي په طالبانو به دا غونډه هم اثر ونه کړي.
پیاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري.
کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په هماغه وخت کې په دې باندې غږ وکړه او په هماغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې انجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخکې، نو اوس هم په دې کې ډېر ځنډ شوی دی او ډېر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي. او آی سي د طرفه باید ډېر په وخت او په موقع باندې د ښوونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړې وي.
او اروپا ته د تازه راغلي او افغان ځوانانو د کرکټ مصروفیتونه، افغان ځوانانو اوس کرکټ هم د اروپا د لوبو کلتور ته په پوره زور او شور شامل کړ، خو د بې وطنۍ احساس لا هم خوري.
د کرکټ میچونه نو مکتب رخصتیا نه دلته د دوستانو سره راغلي او د نور شهرو سره دلته مو ډېر سات تیر سو، تقریبا سلور میچ مو وکړه د سواري ته بس نو دغه رخصتیا نه ورې د شپې د خپل د کرکټ مینه دلې ماتو.
ډېر وخت بعد د مکتب رخصتیا نه شوې او همدې مونږ هم ټیکټ واخیسته راغلو. دلته مونږ کونو خار راغلي او فریشن خار ته مونږ اته کسان مونږ اته د مخالف ټیم او دلته مونږ لوبو وکړو، ډېر خوند واغستو او مکتب رخصتیا نو تفریح.
ټاکل شوی چې شنبه د جنوري په 11مه د اسلامي همکاریو سازمان د اسلام آباد په کوربه توب په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو ننګونو او فرصتونو د ارزونې لپاره غونډه جوړه کړي. اجنډا یې بشپړه لانه د افشا شوی، خو پاکستاني رسنیو ویلي دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز او مهمې پریکړې وکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربه توب جوړیږي، تر دې دمه د اسلامي همکاریو سازمان د دیرشو غړو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې خپل ګډون تایید کړی دی، خو طالبانو نه دی لا ویلي چې غونډې ته ورځي کنه. بلخوا په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2013 کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و ترڅو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي فکر نه کوي چې طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان لپاره ترې ډېره امیدواري ځکه نشته چې په 2013 کال په جده کې هم دغه کنفرانس ترسره کېده چې پاکستان پکې د افغانستان لپاره، چې افغانستان د سولې لپاره پکې خیر رسېد برخه وانه خیستله. نو اوس هم ترې ډېره تمه نه لرم، ځکه څو ورځې وړاندې بیا مولانا فضل الرحمن وویل چې په افغانستان کې د نجونو په مکتب باندې ډېر زیات بحث کول ځکه نه دي په کار چې فلسطین کې ماشومان وژل کېږي.
طالبانو د 2018 کال د اگست په نیمایي کې د واک لتر لاسه کول ورسته انجونې لشپګم ټولګي پورته خونځیو ته لتګ او یو کال ورسته پونتونو ته لتلو هم منع کړي. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بللي و، خو درې کاله شوي دي چې نه یوازې دا بندیزونه په خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي دي.
په دې کانفرنس کې پر طالبان باندې فشار راوړل، ځکه چې طالبان د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته هغه که په سیاسي لحاظ واوسي که په اقتصادي لحاظ واوسي دي اړتیا لري چې اسلامي هیوادونو له دې ملاتړ وکړي. که چېرې د دې لارې څخه پر دې باندې فشار راوړل شي، شاید د دې په پالیسۍ کې حداقل تاثیرات ولري. او همداراز په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. او همداراز د ښځو د غږ د چوپتیا باعث بسي،
خو اوس هم دا د پاکستان سره، د طالبانو سره او د اسلامي نړۍ سره دا یو فرصت دی چې د افغانو نجونو او د میرمنو پر مخ د ښوونځیو او د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي او د خپل حقوقو څخه برخمن شي. کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په امغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په امغه وخت کې دغه ستونزه کوم مشکل چې وي هغه له منځه یوسي. او لکه افغانانې انجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره دغه درې څلور کاله مخکې، نو اوس هم په دې کې ډېر ځنډ شوی دی او ډېر په ځنډ باندې دغه ناستې یا دغه غونډې شي. او آی سي د طرفه باید ډېر په وخت او په موقع باندې د خوندیو دروازې د نجونو او د خزو پر مخ خلاصې کړي وي. دغه اوس چې کوم د غربت او د مشکلات او د ستونزو سره مخ دي در په دیری په نورو وطنونو کې او دا د څومره ظلم زیاتی سره او بربریت سره او آینده نسلونه د څومره ستونزو سره مخ شو. نو افغانستان هم یو اسلامي هیواد دی، خو اسلامي هیواد کې چې د اسلام احکام نه پلي کوي، نو په هغه باندې د اسلامي نړۍ دا دنده ده چې په هغه باندې غږ پورته کړه او هغه په عملي کړه.
او په داسې حال کې چې تیره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي د امریکا نوی منتخب ولسمشر د مستر ټرمپ قاطع او زړور انسان په توګه یاد کړ او ورسره یې د دوستۍ غوښتنه وکړه، خو ټرمپ بیا له دغو څرګندونو سمدستي وروسته په طالبانو د امریکا د ډالري کڅوړو د بندولو ګواښ کړی. عباس ستانکزي چې تر دې څو ځل وړاندې هم خپلو ویناو کې امریکا دوستۍ او مرستو ته وربللې وه، تازه یې د یوې مدرسې د فارغانو غونډه کې ویلي هیڅ دایمي دښمن وجود نه لري او دوی له امریکا سره دښمنۍ دروازې تړلې دي.
دا سړی که هر رقم سړی دی، خو قاطع او با جرأت سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور نه رسید او دا د جنگ لارې نه موږ نسو ماتولی، وینان مذاکرات سره بیا راغله، مذاکرات شروع کړه. تر وخت چې مذاکرات کامیاب وسول اخیری فیصله به وانګیز. اوس زمونږ توقع له امریکان هم داده چې کله دای یو دوه هفته بعد دای قدرت راځي چې خپل پالیسی کې تغییر راولي، د بایدن پالیسی پریږدي، نوې پالیسی را مخته کی. افغانستان له خوانه، د اسلامي امارت له خوانه میدان ورته خلاص دی. که دوی را دوستان کیږي موږ بالکل سره دوستی لاس ورکو. دښمن همیشه دښمن نه وي او دوست هم همیشه دوست نه وي. موږ پرون له شوروي سره جنگونه وکړو، په میلیونونو انسانانو پکې ول تباه کړ، خو نن موږ له روسیې سره ښه روابط لرو. همداسې له امریکا سره هم همداسې شل کالم جنگ وکړ، خو نن غواړو چې له امریکا سره روابط ولرو، خو په شرط د دې چې امریکا د دوحې موافقت نامې ته متحد واوسي.
خو د عباس ستانکزي په څرګندونو څو ورځې لا تیرې نه وي چې ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا د درنو وسلو په پرېښودلو او د پیسو په استولو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې هغه میلیاردونه ډالر باید بند شي چې طالبانو ته د امریکا لخوا استول کیږي. دغو څرګندونو ته په ځواب طالبان لومړی وار د امریکا د هغو 40 میلیونه ډالري کڅوړو په ورستولو منکر شول چې د افغانستان بانک له لارې به دوی په خپله اعلانولي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په یو اعلامیه کې ویلي امریکا دوی ته یو روپۍ نه ده ورکړي، خو د همدې اعلامیې بله برخه کې بیا په خپله ویلي دوی هم غواړي د امریکا دا ډول نقد مرستې دي بند شي چې په خوشي لارو لګول کیږي. هغه ټکه چې د طالبانو له اعلامیې نه تر لږې شېبې ځنډ او ایډیټ وروسته وویستل شو، خو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د طالبانو غبرګون تایید کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي پیسې افغانستان ته ځي خو د طالبانو لاسته نه بلکې ولس ته یاستئ. ډونالډ ټرمپ چې لس ورځې وروسته به رسمن د واک چارې لاس کې واخلي، تر اوسه د طالبانو د حکومت په اړه واضح دریځ نه دی اعلان کړی، خو د هغه طالبانو ضد کابینې او د وزیرانو دریځونو ته په کتو یې داسې ښکاري چې نوموړی به پر طالبانو نه یوازې دا چې د نغدو پیسو کڅوړې بندې کړي، بلکې ځینې نور فشارونه به هم پرې راوړي.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې وویل چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمي شي یا مړ شي ما ته ستا کور معلوم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي.
حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه. ځکه د ټرمپ تګلار عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي.
او د طالبان لخوا د بندستان له کتابه پر افغانانو د بندیزونو د لګولو په لړ کې تیره اونۍ د افغان وطن د بېساري عاشق ملنګ جان د شاعرۍ په کتاب او پاکستان مخالفو کتابونو بندیزونو وضع کولو پراخ غبرګونونه وپارول. ازادي راډیو ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط تاییدی چې د کتابونو د ارزونې کمیټې د ملنګ جان د شاعرۍ کتاب چاغوت کې راته وویل چې جانان مه یادوه له ملي ګټو سره په ټکر کې بلل او په پیروپلوري بندیز وضع شوی دی. دا سرچینه وایي دوی په ټول هیواد کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو ته دنده سپارلې چې د خبرندویانو لخوا د چاپ شویو کتابونو محتوا وارزي، لیستونه برابر کړي او هغه کتابونه په نښه کړي چې د طالبانو په باور او مزاج برابر نه دي. د سرچینې په وینا تر اوسه شپږ زره عنوانه کتابونه د دوی لخوا ارزول شوي چې لویه فیصدي کتابونو باندې د دوی لخوا بندیز لګول شوی. ازادي راډیو ته رسېدلي لیستونه هم ښیي چې طالبانو د پاکستان د حکومت په ضد چاپ شوي اکثره کتابونه لکه پاکستان د ګړند پر غاړه، د افغانستان په خونړۍ تراژیدۍ کې د پاکستان رول، له مسعود وروسته د افغانستان د جګړو ریښې، زما د دښمن دښمن هند، پاکستان محور شرارت، مرګونی غیږ، دوه مخه کرنل امام او نور کتابونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف یاد شوي.
که چیرته فرضاً په دغه برخه کې کومې اندېښنې موجودې وي، ښه خبره دا ده چې یو شمېر اکاډمیک شخصیتونه چې هغه په علمي ارزښتونو باندې، هغه د تاریخ او د ادبیاتو یا په بېلابېلو برخو کې چې هغه د افغانستان د معنوي شتمنۍ یو برخه ده، که دغه ډول کتابونو په هکله باندې یو اکاډمیک پلاوي ته دنده وسپارسي، دا به ښیي چې هغه هغه ډول کتابونه چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د لیګټو پرانا کې ادمنګ دې ستر فرهنګي میراث یو ستر برخه ده، هغه کتابو ته به زیان نه رسیږي، نه باید مخدب شي او نه باید داسې یو کار وشي چې هغه پراتلونکي کې د افغانستان هغه علمي او تاریخي او فرهنګي د پرمختګ په لاره کې خوندونه او زندونه رامنځته کړي.
په دې لیست کې ډاکټر غنی کتابونه، د ملت جوړونې په اړه کتابونه، د ډاکټر نجیب د مبارزې اړوند کتابونه، د سلفي عقایدو کتابونه، یو شمېر ناولونه، رومانونه او ان له جلال آباد چاپېدونکو مینه مجله هم د ملي ګټو خلاف بلل شوي او د چاپ تر څنګ خرڅلاو هم منع شوی دی. په افغانستان کې د کتابونو خپرندویان دا لیست تاییدوي، خو وایي دا لومړی لیست دی چې ازادي راډیو ته رسېدلی. د دوی په وینا بل لیست تر دې اوږد دی. خبرندویان وایي طالبانو ورته ګواښ کړی که نوی ورکړل شوی لیست مرسنیز کړ، نو ستاسې د هر خپرندوی او دوکان ټاپۍ د نوي لیست د هرې پاڼې په منځ وهل شوي چې تعقیب به مو د طالبانو امنیتي ادارو ته خورا اسانه وي. د خبرندویانو په باور دوی مجبور دي چې اوس د هر کتاب د چاپ لپاره طالبانو نه اجازه واخلي، او له همدې امله ډېره موده وشوه چې ګڼو خپرندویانو کتابونه هم نه دي چاپ کړي.
اور هغه څه چې ورته پاکستان وایي یا پنجاب وایي دوی عملي کوي. په دغه کتابونو کې ځکه کتاب داسې یو څه دي چې انسان ته ډېر زیات شعور ورکوي، مګر هم دوی لګیا دي بندیزونه پرې لګوي، د خپل تاریخ څخه ورکوي. کتابونو کې تاریخ پروت وي یا حقیقت پروت وي، دوی یې له منځه وړي. نه غواړي چې دغه ولس د خپل حقیقت څخه خبر شي، نه غواړي چې دغه ولس پوهه حاصله کړي، نه غواړي چې دغه ولس پرمختګ وکړي. طالب د افغان خاورې د ولس د پرمختګ دښمن دی.
او پاکستان چې هر نوی ورځ افغانانو ته بهانې لټي، په برمل کې له بمبارۍ وروسته یې تېره اونۍ اسلام آباد او ګڼو سیمو کې نږدې زر تنه د مهاجرت کارتونو او ویزو لرونکي افغانان، مېرمنې او حتی ماشومان نیولي دي. افغان کډوال ازادۍ راډیو ته وایي پاکستاني ځواکونه د نیمې شپې په تیاره کې کورونو ته ورځي، په خوب ویده افغانان له ګریوانونو نیسي او زندانونو ته وړي. ګڼو کډوالو ازادۍ راډیو ته دا هم ویلي چې پاکستاني ځواکونه ترې زرګونه روپۍ هم اخلي او زندانونو ته هم وړي. له همدې امله یو شمېر کډوال افغانان چې ویزې، قانوني اسناد او د خارج کیسونه لري، بیا هم د دوی په وینا د شپې له ویرې جوماتونو کې پټیږي. اسلام آباد کې د طالبانو سفارت هم تاییدوي چې پاکستان یوه ورځ کې نږدې 800 قانوني اسناد لرونکي افغانان نیولي او ځورولي دي. دغو نیولو ته په پام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بینټ هم غبرګون ښودلی او د پاکستان په ګډون د سیمې له هېوادونو یې غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. خغلی بینټ ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی. د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال له دې هېواده باسي. له هغه وخته راهیسې په زرهاو افغان کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه یې ژوند تیر کړی و، اړ شوي چې خپلې سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنه شي.
د پاکستان د پولیس له خوا څخه افغان کډوالو ته زار او اذیت د دین نیول په زور شړل کېدل، په زندان کې اچول، دا واقعیا د بشري حقوقو څخه په ښکاره ډول سرغړونه ده. افغان کډوال په پاکستان کې په ډېر بد امنیتي، رواني او اقتصادي وضعیت کې قرار لري. د پاکستان پولیس کور په کور ګرځي، تلاشي کوي هغه افغانان چې اسناد ولري او کې ونه لري. د نارینه په ګډون ماشومان او مېرمنې هم دې له ځان سره بیا په زندان کې اچوي، چې د دې د زندانو وضعیت هم ډېر زیات ناسمه دی، چې دا د ډېر شمېر ماشومان او مېرمنو د روغتیايي حالات د زیانمن کېدو باعث شوی دی. افغان کډوال چې په پاکستان کې دي، په اسلام آباد کې دي، هغوی هلته خپل د ژوند د لومړني امکاناتو د برابرولو لپاره، لکه مثلا دوی په کور کې سودا یې په کار وي، د بند ډاکټره پورې تګ ورته ضرورت وي، یا هم داسې نور اړتیاوې د پوره کولو لپاره هم دوی د کور څخه د 10 ورځو راهیسې نه وځي، ځکه چې دې واقعیت په یو ډېر بد حالات کې قرار لري او ډېر شمېر مېرمنې او نجونې چې دلته یوازې وې هغوی خپل کورونه پرېښي دي او ډېرې لېرې سیمو ته تللې دي تر څو دوی وکولی شي حداقل په یو امن ځای کې وګوسي تر څو چې دغه وضعیت لږ څه راښه کېږي. هغه چې ویزا ولري هغه بېرته خوشې کېږي او هغوی چې ویزا ونه لري هغوی افغانستان ته استول کېږي او اکثریت یې په پیسو په بدل کې بېرته خوشې کېږي. دغه وضعیت واقعا د کډوال چې په پاکستان کې دي د هغوی په ژوند باندې ډېره زیاته منفي اغېزه کړې ده.
مخکې به چې هم کله داسې څه ستونزه مشکل پیدا شو نو د مرکز نه به په هغه باندې غږ وشو یونیسیار به د دوی سره د دې د وخت په اساس باندې او په نړیوال قانون په بنیاد باندې د کډوالو د دوی سره خبرې وکړي دغه ستونزه مشکل به بیا په دغه سې باندې حل شو. اوس وخت کې هم که داسې څوک وي د پښتني څوک وي نو اوس به په کابل کې په پاکستان په سفارت باندې فشار راوړی وي د سفیر سره به دا اصرار کړی وي همداسې به وزارت خارجه په دې باندې غږ کړی وي. خو موږ افغانان هر وخت بدبختي یو او د بدبختۍ سره مخ یو چې تر شا مو هیڅ دا اوس وخت کې پښتنه نشي او نه د پښتنې څوک شته دی. نړیوال هم په دې باندې باید د دوی دپاره غږ پورته کړه او د دوی دغه شتون د کډوالۍ هغه تګلاره دوی ته پلی شي په هغه ځای کې چې دي چې کوم ځای کې دوی سره ظلم زیاتی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
او د تیرې اونۍ په موضوعاتو کې شنونکو پر طالبانو نیوکه کړې چې پاکستان د خپلو استخباراتو سره تړلې او رسنیو له لارې واخان کې د پوسټو د جوړولو اوازه ګډه کړې خو طالبان نشي کولای چې د یو عامه تبلیغاتي کمپاین له لارې په دې اړه حقیقت واضح کړي او دا داوی دروغ ثابت کړي، بلکې خپل د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتي دستګاه د افغان فعالانو په سپکاوي مصرفه کړې ده. شنون کې وايي پاکستانی استخباراتي مبصرین په ټلویزیونو کې د خپلو پټو ادارو په اشاره له اوږد مهال راهیسې د واخان کوریډور د نیولو او تاجکستان سره د پاکستان د تجارتي لارو نښلولو اټکلونه وړاندوینې او مشورې ورکوي او غواړي له طالبانو نه په لوی لاس د واخان کوریډور په تړاو د افغان مالکیت حص واخلي. د واخان د نیولو موضوع په عامه ذهنیتونو کې عادي سازي کړي، خو په وینا یې طالبانو په دغه سیمه کې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې اړوند هیڅ ښکاره اقدامات نه دي کړي. دوی نیوکه کوي چې طالبانو حتی له چین سره د واخان کوریډور د سړک په اړه هم تر اوسه مستند ویډیوي فلم یا راپور نه دی ورکړی. خو ازادي راډیو ته د طالبانو د ارګ یوه سرچینه وایي دوی یوازو پسې نه ګرځي او واخان ته یو وار د دوی دفاع وزیر تللی په داسې حال کې چې د طالبانو د ارګ په وینا تر اوسه هغه ځای ته د جمهوریت کوم وزیر هم نه و تللی.
بنان د واخان مسلې کې تر هغه ځایه چې زه په جریان کې یم او دغه پروژې د انجینرانو سره هم په اړیکه کې یم، هېڅ کله داسې یو شی پېښ شوی نه دی، هېڅ کله داسې یو شی شتون نه لري هلته. ټول شی په خپل واک دی، خپل اختیار دی. دا ګاونډیان په مجموع کې او په ځانګړې توګه هغه ډله ټپله چې پرون په قدرت کې وو نن قدرت د لاسه ورکړی، یو ډول تبلیغات په لار اچولي سره چې خلک د حاکم نظام نم تورن کې فیصله زړه تورن کې او په زمن کې خپل د تبلیغاتي جګړې په لار کې داسې یو تبلیغات کې.
طالبان باید په ټول قوت وس دغه کیفاده کو دروغ دي کرشتیا دي که حد دی که ګمان دی که عطف نه دي د واخان دفاع ته چمتو وسی. باید غفلت ونه کی همدغه سي لکه ټول افغانستان چې اهمیت لري د واخان دفاع باندې خپل ټول قوت باید مصرف کړو. یو لږ ځای باید پرېنږدي کړي چې پاکستان دلته مخکې راشي. دا یو ډېره مهمه موضوع ده. که په دې کې غفلت وشه بیا به دا حد ګمان رښتیا وي چې دغه ډرامه د طالبانو په همکارۍ جوړه شوې ډرامه ده. د طالبانو لپاره دا یو ستر امتحان دی چې آیا د دې وطن دفاع کوي او یا که په دغه ډرامه کې شریک دي.
ځینو رسنیو له مخې ښکاري چې هغه طالبانو داسې وښوده چې دغه جهې ته نښې معلومې کړې وي، دا د منګورانې کړې او داسې. خو زه فکر کوم کومه خبره خدا خو هغه تا یو ډېره ښه خبره ده چې عادي ذهن سازي دپاره دا شرایط دی داسې برابرۍ وګوري چې د افغانانو هغه عکس العمل څنګه دی، خپل زور وهي. ولې اصلا تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي سوي چې د ډېرې اندېښنې وړ وي، ځکه چې اوس طالبان هم د دغې نقطې په اهمیت پوه سوي دي. او زه فکر نه کوم چې دغسې یو لوی خیانت ته هر څوک ګواک کې وي زړه ښه کې چې څوک د واخان په سر باندې معامله وکړي.
د 3.5 کیلومترو په واټن اوګده واخان دره چې د بدخشان له اشکاشم نه پیلېږي. ځینو سیمو کې 14 کیلومتره او ځینو سیمو کې 14 کیلومتره پورې پلنوالی لري. دا طلایي او قیمتي تړانګه د افغانستان په پای کې د چین له سینګیانګ سره شمال ته تاجکستان او جنوب ته د ډیورنډ په کرښه خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان ګلګت بلتستان سره نښلي. واخان چې د پامیر د غرو لمنو کې پروت دی، هندوکش او قراقرم غریزې سلسلې پورې تړلی دی او د ورېښمو لار هم پکې پخوا تیره شوې وه. د افغانستان د احصایې ادارې د 2022 کال د راپور له مخې دغه دره کې 12,000 افغانان اوسیږي. د واخان خلک واخي یا پامیریان نومیږي او اسماعیلیان دي، ځینې پکې سنیان هم شته. اوسم د تیرونې د لاند خبرونه. تیرونې د ایران د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان راپور ورکړ چې په 2014 کال کې د نورو کلونو په پرتله ایران کې تر ټولو زیات شمیر افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې دیرا د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي تیر کال ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 80 چې زیاتره یې د قتل، مخدره موادو، د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي. دغه سازمان مشر محمود امیری ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویلي تیر کال د 80 افغانانو اعدام د 2023 کال په پرتله 3 برابر او د 2022 کال په پرتله 15 چنده لوړ و. د بشري حقوقو مدافعانو او بنسټونو په ایران تور لګولې چې د افغانانو د قضیو د چیړلو بهیر یې عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري. بلخوا همدا تیرونه د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوی کبیر د ایران سفیر سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې نه پریږدي ګاونډیانو سره اړیکې د نور مسایلو له امله زیانمن شي. مولوی کبیر همداراز کابل کې د تهران د سفیر هغه بلنه هم منلې چې نږدې راتلونکي کې ایران ته د سفر غوښتنه ترې کړي. او تیرونه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د پوهنتون له استادانو د اسلامي زده کړو ازموینه اخلي، خو دغه ګام بیا د پوهنتون د استادانو غبرګون نه پرولي. وایي چې د طالبانو دا کار پوهندانو ته سپکاوی دی او په وینا یې د پوهنتون له پروفیسورانو څخه د ملایانو په لاس د اسلامي زده کړو د ازموینې هدف له پوهنتونو د دوی د حذفولو هڅه ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې رسنیو هم ترلاسه کړی، دا ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شویو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. خو د پوهنتونو استادان ادعا کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره پوهنتونو ته د پروفیسورانو په ځای هغه طالب ملایان د استادانو په توګه راولي چې څه موده وړاندې پرې د نمایشي امتحان لارې د ماستری او دکتورا تر کچې سندونه وویشل شول. خو د طالبانو لوړو زده کړو وزارت وایي د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا او د ارزولو لپاره ترسره کیږي. او تیرونه د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 160 استازو هغه غوښتنه رد کړه چې په یو لیک کې له بورډ نه افغانستان سره د چمپیونز ټرافي د لوبو لغوه کولو غوښتنه کړې. خو په دې پریکړه باندې د فوزیا کوفي په نوم باندې افغان فعالې نیوکه کړې او بیرته یې د انګلستان کرکټ بورډ ته په یو لیک کې ویلي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د برټانیا پارلمان هم ویلي چې انګلنډۍ لوبډله دې افغان لوبډلې سره چمپیونز ټرافي کې خپله لوبه له دې عمل لغوه کړي چې طالبانو ته د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع کې زور ښکاره کړي. فوزیه کوفي ویلي د پارلمان دغه غوښتنه پر ځای ده. خو د انګلستان د کرکټ بورډ رئیس ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندي، خو کرکټ د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو یوه سرچینه ده او دا پریکړه د انګلستان کرکټ بورډ لپاره په یوازې ځان کوم اسانه کار نه دی، بلکې د ده په وینا د کرکټ شورا کې نور هیوادونه هم شته. د دې موضوع وروسته یو شمېر افغانانو یو اوږد لیک جوړ کړی او پراخ کمپاین یې وکړ تر څو دا لیک د انګلستان د پارلمان تر څنګ ګڼو قانون جوړونکو او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته ایمیل شي. په دې وګدلیک کې له انګلستانه غوښتل شوي چې باید د افغانستان سیاسي مسایل د افغانانو د ملي ارزښتونو او خوښیو سره ګډ نه کړی شي. او د تیرې اونۍ اندېښمنوونکې خبر بیا دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزړن ویروس ختم شوی نه دی، بلکې دواړو هیوادونو کې تیر کال 2 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د سازمان د راپور له مخې تیر 2023 کال کې افغانستان نه د پولیو 25 مثبتې پېښې او له پاکستان ورسره 18 مثبتې پېښې ثبت شوې چې د 2023 کال په پرتله دا شمېره زیاته بدل شوې. د پولیو ګڼې پېښې خیبر پختونخوا او بلوچستان، خو له ډیورنډ کرښې دی غاړه کندهار، هلمند، اروزګان او ختیځ افغانستان کې ثبتېږي. د روغتیا پوهانو په وینا پولیو دغه سیمو کې ځکه لانه دورکه شوې چې په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ له امله ماشومان اکثره له واکسینو پاتې شي، یا هم ناسم مولایي باورونه په ګڼو سیمو کې د دغې ناروغۍ ضد واکسینو د مخنیوي سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر اوږدې مودې پورې طالبانو هم افغانستان کې واکسین بند کړي وو او یوازې یو وارې د کال په وروستیو کې په دوه پړاوونو کې واکسینو ته اجازه ورکړه. او جالبه خبره به درته دا وکړم چې تیر کال که څه هم په افغانانو ګڼو بندیزونو کې تیر شو او ګڼو ځوانانو باندې په قاچاقي لارو تیر شو، خو په جرمني کې بیا یوه لویه ډله تازه راغلي ځوانان داسې هم وو چې د نوي کال د مستو میلو پر ځای خپلې خوشحالۍ په کرکټ نمانځلې دي. نویو راغلو افغان ځوانانو د مهال د اروپا د لوبو فرهنګ ته کرکټ هم په پوره مستۍ ور شامل کړ او د ګڼو هیوادونو ملي لوبډلو کې اوس افغانان لوبې کوي. پام دې سره د نن ورځې مورز عمران غانم هر ونې د ازادي رادیو له پاڼو څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره ځانګړي و مورز له سید شینواری سره مه هېروي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د جنو کتونکو په باور د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچن وضعیت ته بله کړۍ ورزیاته کړې ده. په وروستیو کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د هغوی له مخې تر 800 ډېر افغان کډوال په اسلام آباد کې نیول شوي دي. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې 150 ناقانونه کډوال نیولي او له 2 پرته نورې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې په زور د کډوال د خپلې خاورې نه باسي. دغه سازمان په یو راپور کې چې په خپل ویبپاڼه کې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په سلګونو افغانان نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. په دې راپور کې راغلي دي چې پولیسو حتی هغه افغانان نیولي دي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې شپې سبا کوي. پاکستاني چارواکي بیا ویلي دي چې هغه افغانان نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا درېم هیواد ته د تلو انتظار باسي. د پاکستان ډان رسپانی هم په یو راپور کې ویلي چې حکومت دغه هیواد سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د اوسېدونکو د کارتونو د اعتبار موده د روان کال د جون تر 3 غځول شوې ده. د ډان په وینا شاوخوا 2 افغانان په پاکستان کې د اوسېدو داسې سندونه لري چې پولیسو ته د اعتبار وړ دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د اسلام آباد د پولیسو پر کړنو اعتراض کړی دی. دلته بحث لرو چې رښتیا هم د کډوالو د ایستلو مسله د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف بله کړی ده که نه ده. د دې بحث لپاره له کاناډا څخه د سکایپ له لارې ایمل خټک را سره دی. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار د مشال رادیو ایډیټر داود خټک را سره دی. دواړه ښه راغلی خټک صاحب. دواړه خټک تینو ایمل خټک لومړی به تاسو ته راشم. سس په بار دا د پالیسی جز دی چې د افغان کډوال اسلام آباد ته باسي او که بل خبره ده؟
ډیر عامل دي چې ولې پاکستان د افغان کډوالو سره داسې یو غیر انساني چلند کوي. خو د دې درې مهم وجوهات. یو خو دا دی چې د پاکستان اقتصادي وضعیت دومره خراب شوی ده چې اوس هغه نور تدې نو د دې افغان کډوال وجود نشي برداشت کولای یا د دې خصمانه نشي کولای. مخکې په چرسو پورې چې افغانستان په فوکس کې الته کې چې د سوړ جنگو بیا هغه نه پسې کلا د تروریزم خلاف جنگو پای کې ټولې دنیا چې د افغان کډوالو سره مرسته کولای او پاکستان ته ډېر زیات کومکونه راتلل یو خاله کومکونه بند شوي. دومره خبره دا ده چې پاکستان او د کابل کې موجود چارواکي چې د دې میز کې تاو تریخواله راغلي. او درېم وجه چې دا د اوسنۍ چې کوم د تیرو ورځو کې چې مونږ ګورو تیر ورځو راځي چې مونږ ګورو چې پاکستان کې خاص کر په اسلام آباد کې چې دا افغان کډوالو خلاف قدم پورته شوی دی یا غي سره غیر انساني چلند کیږي د دې سیاسي وجوهات دي. نو دا یو پالیسی جوړه شوې ده تاسو کوبوري چې کله نه د پاکستان او د افغان طالبانو تعلقات خراب شوي دي. نو هغه نه پس چې دینو په دویشتم کال کې چې د اول کې په جنوري کې یو د پاکستان د نیشنل سیکیورټی کمیټه یعنی د ملي امنیتی کمیټه یو اجلاس شو پای کې د افغانستان حوالے سره یو نوی پالیسی وضع شو. هغه پالیسی دا و چې نور چې د ٹی ٹی پی په مسله باندې دا افغان طالبانو سره چې دینو سفارتی تعلقات باید چې دینو هغه کته شي او هغه سره چې دینو سخت خبر وکړي شي چې آیا تاسو موږ سره یا تاسو د ٹی ٹی پی سره. نو هغه پرانا کې چې دینو بیا تاسو قتل چې په فروری میاشت کې 2002 کې د پاکستان د وزیر دفاع خواجه آصف په مشرۍ کې یو لوړرتبه هیئت کابل ته لاړو او کابل چارواکو سره د ټي ټي پی حوالې سره خبرې وکړې او هغې ته ځینې اسنادو دوسیې د پاکستان د وینا مطابق ورکړې چې هغې مطابق هغې دوسیو مطابق په افغانستان کې چې دی نو د طالبانو پټځیونه دي او هلته نه هغې لګیا دی د پاکستان خلاف دراندازي کوي. دا اوسنی دغه چې دی نو د دې یو وجه دام کېدی شي چې دا تاسو کتل چې په اکتوبر او نومبر میاشت کې چې دی نو پاکستان کې د تحریک انصاف د عمران خان د ګوند له طرفه چې دی نو لاریونونه اعلان شول او پاکستان چارواکي ته ادعا لرله چې په دې لاریونونو کې اسلام آباد او اسلام آباد سره خو شا علاقو کې کوم شته افغانان چې دي نو هغه هم په ګڼ تعداد کې شرکت
وکړو. دې ته به بیا راشو کنه چې دغه نورې دوی څه کارونه کړي دي. دلته به له داود خټک نه واورو په مشال راډیو کې تاسو دغه کډوالو د ایستلو په باره کې کوم راپور په روسیو کې درلود، ځکه چې دا شمیرې هم ګډې وډې دي، دقیق لا نه دي.
کم چې د افغان سفارت خبرې دي هغه 800 کسان تایید کړي دي، خو پاکستان لخوا په سرکاري توګه باندې مونږ چې څومره هم اسوکا نو د 800 کسانو راپورونه مونږ د پاکستان له طرف نه ندي ترلاسه کړي. بیا پرون نه بل ورځ ماخام کله چې دا راپورونه د مشال نه یا د پاکستان داسې رسنۍ چې دي هغه طرف نه مدار راپورونه خبرو شو، نو د پاکستان له طرف را بیا یو سرکاري توګه باندې یو بیان جاری شو او په هغه بیان کې اویل شول چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي او وستل کیږي کوم سره چې ان او سی نشته. ان او سی مطلب دا دی چې نو ابجیکشن سرټیفیکیټ، یعنی هغه کاغذ هغه ډاکومنټ چې په هغه باندې د اسلام آباد انتظامیه کوم اعتراض نه لري. دا او که تاسو یاد شي نو سمو د مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دا اعلان کړو چې هر هغه بهرنیان چې هغه په اسلام آباد کې اوسیږي هغه باید که هغه ویزه هم ولري خو چې هغه نو ابجیکشن سرټیفیکیټ ځان سره وساتي. نو د پاکستان دریز دغه دی، خو که بیا مونږ اصل حالاتو تراشو نو بهشکه چې لکه ما چې په ذاتی توګه باندې کوم افغانانو سره خبرې کړې په هغه کې داسې هم دي چې هغه ویلي دي چې دې سره ټول کاغذونه پوره دي، خو صرف د دې لپاره چې پولیس د دینه پیسې والی رشوت نه والی او بیا د غیب بدل کې رخلاص کی دی د پاره دی نیسی. خدا چې دی دا بیا د حکومت اقدام نشي کې دی، دا یو د یو پولیس والا د یو تھانیدار د یو افسر دا ذاتی اقدام کې دی چې هغه په خپل سرمانه دا هر څه شي کوي.
مننه پام دې برخه کې بالا ایمل خټک نو ورو تاسو څه فکر کوئ چې کسم تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمن د اختلاف مسله هم پدې کې شته، څه فکر کوئ چې د پولیسو ذاتی اقدام دی او کنه؟
ما چې څنګه تاسو ته وکنه چې دا اوسنۍ چې کوم دغه د تاسو ورته چلند شروع شوی دی د دې شاته چې د یو سوچ دارې چې په اسلام آباد کې چې دا کوم تحریک انصاف لخوا ګوند لخوا کوم چلند چې دا لاریونونه شوي دي او د پاکستان چارواکي دا شک لري چې په دې کې یو ګډ تعداد کې چې دی د افغان کډوالو هم شامل وو، هغه افغان کډوال چې کوم د اسلام آباد خو شا علاقو کې اوسیږي. نو دا څنګه چې داود خټک مووی چې د افغانستان وزارت داخله د تیر هغه لاریونونو نه پس دغه نوې داینوسی دا شرط کېښو، ګوره دا کوم افغان کډوال چې اوسیږي دی 15 قسمه اوسیږي. یو خو هغه دی چې هغه سره د UNHCR یو کارت دی. دغه خبردار چې سمودی راسي سو کال مخکې پاکستان دا وکړ چې هغه افغان کډوال چې هغه نو خو د ملل متحد سره UNHCR سره سبتی او نه چې دنو نور طریقې سره سبتی او په اداري په خیال باندې دغه په وینا باندې غیر قانوني دي اسناد نه لري، نو دغه د قانوني کولو لپاره بیا افغان سټیډنس کارت په نوم باندې چې دنو پاکستان یو پروسس شروع کا. دریم هغه خلک دي چې هغه ویزه لري راغلي دي، څلورم هغه خلک دي چې هغه د طالبانو دراتک نه پس چې دی او هغه خلک دي چې دا جمهوریت دوره کې چې دی نو دا مختلف غربي ملکونو سره چې دی هغه سره کار کولو یا دا هغه همکارانو هغه تقریبا 70,000 پورې کسان دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي، دلته نه هغوی لګیا دي، هغه ملکونو کوشش کوي چې په څه طریقه یې بوزي. نو پاکستان چې دی نو دغه 70,000 کسان چې دي هغه په دې وجه باندې اجازه ورکړې ده غربي ملکونو په فشار باندې چې دی مونږه پروسیس کې دي او په څه طریقه باندې دوباره. او پنځم هغه خلک دي چې هغه نه خو کارډ لري، نه خو د یونیسیار کارډ لري، نه افغان کارډ لري، نه ویزه لري، او نه چې دی نو دغه څلوېښت زره کسانو په کټګوري درجه بندۍ کې راځي. هغې ته دی غیر قانوني و. تقریبا چې د طالبانو د راتګ نه پس د پاکستان د اندازې مطابق شپږ نه اته لکه پورې خلک چې دی نو راغلي دي. نو دا په یو وخت کې چې دی د پالیسۍ سم د ما چې څنګه تاسو وویل چې کله د طالبانو او افغان طالبانو او پاکستان تعلق خراب شو، نو پاکستان چې کله دا فیصله وکړه چې اوس پکار داری چې مونږ یو جدي خبر وکړو د طالبانو سره، نو هغه چې کله دغه وخت چې کوم ما وویل چې په فروری 2023 کې لاړو، هغې د راتګ نه پس چې دی نو بیا یو د ملي امنیتي کمیټه اجلاس وشو او په هغې کې دا فیصله وشوه چې باید چې په افغان طالبانو باندې فشار راوړلی شي.
خټک صاحب وبخشئ، تاسو وایئ چې که د فشار مسله وي، که د فشار مسله وي، دغه کډوال خو اکثر هغه کډوال دي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې له جمهوریت نه وروسته راغلي دي، نو دا خو په کابل کې له طالبانو سره جوړ هم نه دي، نو په دوی ولې فشار راولي؟
همدغه دی کنه چې دا فشار چې دی نو هغې نه پس د اعلان وکړو چې مونږ به دغه ریپیټریشن پلان اعلان کړو، مطلب دا اعلان کړو چې مونږ دا کوم افغان کډوال چې دی دا به مونږ بازو په اوله مرحله کې هغه خلک وبازو چې هغه چپ نه دي، دویمه مرحله کې به هغه خلک وبازو چې هغه دا دغه سره دي دا افغان کارډ لري، په دریمه مرحله کې به هغه وبازو چې هغه به دغه نه لري، داسې ورته دا بالکل داسی دا پروف دا یونیسیار کارډونه لري. نو دا هغه پالیسۍ په نتیجه کې رو دی روان دي. خو چې کله بین المللي فشار په دې باندې راشي نو دی سلوشي. مثلا دا وګورئ چې کله په 2020 کې په اکتوبر کې د اعلان وکړو او افغان کډوالو ته یو میاشت هغه کډوالو ته چې غیر قانوني په نوم باندې دی بلل، هغې ته دا موقعه ورکړه چې په یو میاشت کې دننه تاسو ووځئ، بیا دی وایي چې مونږ به د اپریل د دویمې مرحلې باندې کار شروع کړو. نو خو هلته کې چې کله بین المللي فشار په دې باندې رالو، کله چې دی نو داخلي فشار هم رالو، تاسو ته پته ده چې په داخلي فشار ډېر د انساني حقوق تنظیمونه چې دی نو هغه سترې محکمې ته لاړل، او سترې محکمه کې چې دی نو وویل شول چې باید چې دی نو د بین المللي قوانین اصولو مطابق د دې افغان کډوالو سره چلند وشي. دغه رنګ چې دی نو په دغه بیړنۍ توګه باندې چې دی د یونیسیار مشر رالو افغان پاکستان ته، او د پاکستان چارواکو سره خبره وکړه.
مننه. بیا هم همدا خبره چې تاسو وکړل چې فشارونه د دې سبب شول چې بیا د بهیر ورو شو، په دې برخه کې بیا هم پوښتنه لرم. خو داود خټک، تاسو د انوسی موضوع یاد کړه. ځینو کډوالو په اسلام آباد کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې انوسی درخواست چې مو کړی دی هغه میاشت وخت غواړي، څنګه په دې برخه کې؟
بالکل، دا دې خبره به په ځای وي، او زما خیال چې هم الته به هم افغان کډوال په دې بازي صورتونو کې د پولیسو د پاره او د چارواکو د پاره د پیسو غټو یو ذریعہ هم جوړ شوی دی. کاغه په پیښور کې دي، کاغه په کراچۍ کې دي، خاص کر د سند پولیسو چې د دې سره کوم رویه ده. خو ما د انوسی نه زما مطلب دا چې دا اوسنۍ چې کوم مشکل راغلی دی د افغان کډوالو د پاره، دا یوازې اوس په دې اوس حالت کې نن سبا چې مونږ ګورو او څومره چې باندې مونږ راپورونه کړي، نو مونږ ته د کراچۍ نه کوم داسې راپورونه ندی راغلي. په کراچۍ کې ډېر زیات افغان کډوال دي، بلکې زه فکر کوم د پېښور نه زیات دي. بیا په پېښور کې افغان کډوال شته، ورسره د پنجاب په بیلابیلو برخو کې شته دي چې هلته دي ښه کاروبارونه هم پکې بازي لري. په سند کې کراچۍ کې هم ډېر ښه کاروبارونه لري. دا اوسنۍ چې کوم مسله راغلي دا په اسلام آباد کې ده، او دا انوسی چې کوم ده دا یوازې او یوازې د اسلام آباد د پاره ده چې که په اسلام آباد کې څوک وسیږي نو اغي بزن سره انوسی ساتي. نو دا دی چې کوم شکایت کوي چې دی د انوسی لپاره درخواستونه ورکړي، زه ما خو چا سره په ذاتی توګه باندې خبرې نه دي کړي، یا زما چې کوم بل همکار وي د اسلام آباد په دې موضوع باندې. خو دا سړی مونږ داسې یکسر دا نشو لری کولی چې کنه داسې نه ده. زه فکر کوم چې هم داسې به وي، ځکه چې یو عام پاکستانی بازی ټیم کې نن سبا خو حالات داسې راغلي چې د بازی یو سیز لپاره درخواست ورکړي، نو چې هغه غواړي چې خپل کار لکتیز شي، نو په هغې کې به پیسې به ورکول وي. نو بیا چې د افغان کډوال کوم ځای کې خبره راشي چې هغه خو یو بې وطنه کس دی، دلته کې څوک نه پیژني، بازی ټیم کې په ژبه باندې هم نه پوهیږي، نو چارواکو ته چې کله دا خبره ورسي نو په هغې کې دا حتماً امکان لري چې هغې ورته ووایي چې ستا کار به لږ تیز شي، خو څه وکړه. نو دا امکان لري، دا امکان
مننه. ایبل خټک تاسو مخکې هغه ته اشاره وکړه چې مخکې ځل چې په 2023 کال په وروستیو کې پاکستان وویل چې یو شمېر کډوال به باسو، د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تقریبا 8 لکه افغانان په د یو کال په ترڅ کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. لیکن تاسو دا ویل چې ځینو فشارونو بیرته دا بهیر ورو کړ. اوس د چهارشنبې په ورځ باندې چې د بخښنې نړیوال سازمان ډیر سخت اعتراض کړی دی، ویل چې دا یو له تبعیزه ډک چلند دی د پاکستان او دا باید دا کار ونه کړي، او ډیر انتقادونه یې کړي دي. مقدمه کې هم اشاره ما ورته وکړه. څرنګه دا رقم فشارونه به بیرته دا بهیر ورو کړي؟
ګوره شیبر صاحب، ګوره دې کې خو شک نشته چې د پاکستان او د افغان چارواکو چې دی، د موجوده چارواکو کوم تعلق چې دی، هغه ورځ تر ورځه خرابېدونکی دی. او د تیرو ورځو کې تاسو کتل چې کله نه د پکتیکا باندې هوایي حمله وشوه، او بیا پکتیکا هوایي حمله نه مخکې په وزیرستان کې په 20 دسمبر باندې چې کومه هلته یو فوجي دغه باندې حمله وشوه، تقریبا 14 دغه امنیتی ځواکونو دا سره تړلي خلک پکې فوجیان پکې وفا دغه شول مړه شول، نو هغې نه پس مونږ ګورو چې یو تاوتریخواله. نو دا د اسلام آباد کې بالکل داود خټک هم دا خبرو کا، ما هم په خبرو کې دا وایي چې دا مسله صرف اوس چې دی نو د اسلام آباد پورې د این او سی حوالے سره ده. ګوره چې کمخ کې هم پاکستان دولت چې دی نو 2022 کې اعلان وکړو چې مونږ غیر قانوني کډوالو باسو، نو هغه هم هغه وایي چې دې کې هر څوک مونږ باسو، خو بنیادی هدف یې چې و هغه افغان کډوالو. دا اوس هم چې د این او سی مسله، این او سی پالیسي ته راوسته، دوی هم لوی هدف چې دی هغه په خپل افغان کډوال دي. نو دا نه چې ښه بل لکه څنګه چې تاسو تپوس هم وکړو، سمیر سبزی ته پرون ما یو ټویټ کټو او هغه اغلی کړي چې هغه څوک خپلوان چې دی نو هغه نیولې شوي دي، هغه پولیس سره رابطه وکړه او پولیس او هغه خپلوانو سره ټول اسناد برابر وو. نو بیا څه وخت پت بیا سمی خپل دغه سره رابطه وکړه خپلوانو سره، نو هغه ورته وایي چې مونږ دې پریږدي، خو مونږ ته وایي چې تاسو مونږ ته د دوه نورو افغانانو کډوالو نمونه راکړئ چې هغه مونږ ونیسو. مطلب دا دی چې دا اوس د دغه لپاره د پاکستان پولیس ته پاره چې دا یو د پیسو ګټلو یو د این او سی
لکه داود خټک چې مخکې خبره کوله، لیکن دلته
یو ځینې جوړه شوې ده.
ایمل خټک دلته دا خو کېدای شي چې د پیسو یا وړو پیسو یا ذریعہ جوړ شي، لیکن بلې خوا ته ګوري دا رقم پیشي لکه دا د دې سبب کیږي چې د هند په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دوبۍ کې وګوري، هلته ژمنې ورسره وکړي چې لستنو شویو کډوالو سره به مرسته کوو، دوی ته به روغتیایي مرستې رسوو، او په افغانستان کې په دې باندې غور کوو چې هلته به بیرته خپلې پروژې پیلو. فکر نه کوي چې اسلام آباد ولې دغه شیانو ته فکر نه کوي؟
ګوره اسلام آباد چې دی کنو فلحال اسلام آباد کې چې کوم اسلام آباد نه په پنڈی کې چې کوم سوچ ده، ځکه چې د افغانستان والے سره پالیسی پنڈی کې جوړیږي، په جی ایچ کیو کې جوړیږي، هغه سوچ دا دی چې دا طالبان چې دی نو دا چې دی نو بے وفا دي، دا چې دی نو محسن احسان نه منونکي دي، او پکا دا دی چې دوی سره زور نه کار وایشته. نو زور نه کار ایشتو لپاره هغه درې، یو چې سیاسي سفارتي فشار، بل چې دی نو هغه دا افغان کډوالو باندې فشار، او اخیری اربا چې وا هغه دا و چې عسکری فشار. نو تاسو قتل چې کله دغه د سوفت وزیرستان کې حمله وشو او تقریبا 14 فوجیان وژل شو، لاګې نه پس بیا په پکتیکا کې دا هوایي بریدونه وشول، او دین یې سورې دې پس مونږ ګورو بیا اسلام آباد کې بیا چې دین و د افغان کډوالو سره دا این او سی په نوم باندې. نو دا ټول دغه دا دی چې د پاکستان چې اوسنۍ چې کومه پالیسي ده هغه په دې باندې ولاړه ده چې افغانان باندې په زور باندې خپل خبره ومني. او تاسو ته پته ده چې په زور باندې کلی پښتانه وایي چې په زور باندې کلی نه کیږي. نو چې تاسو پورې په دې خبره تاسو کتل پالیسی کې دغه ته وګوره، تضاد ته وګوره. یو طرف ته چې دی نو صادق خان چې دی خصوصي استازی چې دی د افغانستان لپاره پاکستان، هغه په کابل کې ناست دی، دغه سره ملاقاتونه کوي، د افغانستان افغان چارواکو سره ملاقات، او په عین حال کې چې دی د پکتیکا باندې چې دی نو وایي دغه خبره چې دا تقریبا د پاکستان او د افغانستان میز کې تقریبا یو نیم کال پس چې دی په لوړه سطح باندې سفارتي چې دی نو د تعلقات د بحالولو یو کوشش ونو. په دې موقع باندې یو طرف ته
روغه جوړه کړې او مننه داود خټک تاسو له چا سره خبرې نه دي کړي دا د هند د طالبانو تر روابطو پورې. په دې وروستیو کې په یوټیوب کې په لسګونو چینلونه شته د هندیانو چې په دې کې د هند پخواني جنرالان هم شته، تورن جنرال دی او بریج جنرال دی، هغوی هم په دې کې برخه اخلي. ټول په همدې خبرې کوي چې د پاکستان روابط له طالبانو سره خراب شوي دي او دا پس خرابېدو دي او دا داسې دي. په مشال رادیو کې تاسو له کوم څېړونکو سره خبره کتونکو سره خبره نه ده کړې چې هغوی څه وایي چې د اسلام آباد پالیسي په کومه خوا روانه ده؟
ګورې کله چې دا ایمل صاحب چې څنګه خبرو کا په پکتیا کې چې کله دا اوسنۍ بمبار وشو، دا بمبار په داسې ورځ شوې دی پکتیکا کې په برمل کې، دا بمبار په داسې ورځ باندې شوې دی چې صادق خان چې د پاکستان ځانګړی استازی دی د طالبانو د حکومت لپاره، دی په هغه وخت کې په کابل کې ناستو او د ملاقاتونه هم کړی دي. زما خیال چې ان تر سراج الدین حقانی پورې د ملاقاتونه او دا بمبار په هغه ورځ صادق خان واپس راوستل او هغه لیګل کابل ته، دا مطلب دا دی چې پاکستان غواړي چې د طالبانو د حکومت سره خپل اړیکې پرځای کړي. خو بل خوا چې دا په پکتیکا باندې بمبار کېدل په برمل کې، نو که بمبار دا خو کده هر چا حکومت وي، کده طالب حکومت وي او کده اشرف غنی صاحب حکومت وي او کده کرزی صاحب حکومت وي، د دې به یو جواب کېده ملکونه هیڅ کله کاغه کمزور وي او کاغه مضبوط وي. طالب که مضبوط دی او کمزور دی، طالب که د پاکستان سړی دی او کنه دی، خو کله چې ته دغه په خاوره باندې بمبار کې، نو هغه به د خپل عزت او حیا لپاره هم ستا په خاوره باندې بیا یو بمبار کوي. نو یو ځای کې خدا پالیسی بالکل دا پالیسی هیڅ کار نه کوي. تاسو د دینه مخ کې مل سي سره مو چې کله سوال کو، تاسو یو خبره وکړه چې د هند سفیر د طالبانو
د هند په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر
په دوبه کې قتل دي متکی سره. اول خبره خدا ده چې په دوبه کې قتل د متکی سره، دا په خپل باندې یو ډیر مانی خیزه خبره ده. خو دا هم وګوره چې لدین وړاندې د پاکستان د استخباراتي ایجنسی ISI مشر تاجکستان ته لاړ او د هلتا د تاجکستان د چارواکو سره ملاقاتونه کړي، او د ناتایید شوي راپورونو پر اساس دا خبرې کیږي چې د هغه وخت شمالي ټلوالې د اغې ته ویلي چې تاسو د شمالي ټلوالې مرسته وکړي او موږ هم در سره ملګری یو دا د پاکستان په ټلویزیون چینلونو کې. نو دا اوس یو بل پالیسی شروع شو، که مخکې پالیسی و او که اوس پالیسی ده، دا د امن پالیسی نه ده، دا د جنگ پالیسی ده، دا د اګریشن پالیسی ده. نو نه خو مخکې د نتیجه ورکړي نه اوس ورکړي. یو خبره دې پسې زیاتوم او هغه دا ده چې کوم طالب چې نن په کابل کې ناشته، کله یو یو نمونه زه تاسو ته وښمرم، نو دا هغه خلک چې دا په پاکستان کې ناشته د نن نه دوه یا درې کاله مخکې، او دا هغه خلک چې د امریکا جرنیل ویلیو چې امدی ور سره مرستي کوي، دا هغه د یو ډیر مشهور بیانو چې امدی ور سره مرستي کوي. دا هغه خلک چې اشرف غنی او حامد کرزی سیوانو به هر ورځ یو بیان ورکاو چې دا خلک په کوټه کې ناشته، دا خلک پلاني ځای پاکستان به ویل چې نشته دلته. اوس دا خبره لږ سرچپه شوې ده، سرچپه شوې داسې ده چې امریکا د دې ځای اوته، ناټو اوته، ایساف اوته، ټیک شو، پاتې شو افغان طالب په کابل کې او ٹی ٹی پی. اوس پاکستان وایي چې ٹی ٹی پی ستا په خوره ناسته ده او په پاکستان کې دننه حمله کوي. طالب وته وایي نه، ٹی ٹی پی ستا په خوره کې ده، هغه په خپل خوره کې دی. او د ٹی ٹی پی که تاسو هر ورځ ویډیوګانې وګورئ، نن د درازین دي د ډېر اسماعیل خان ویډیوګانې دي چې په هغه کې د ٹی ٹی پی خلک گشتونه کوي. اوس لکه نن د چهارشنبه د پنجشنبه ورځ د ستاسو دا رپورټ کېدای شي چې سبا ځینې د ورځ یادوم، پنجشنبه ورځ ده. هم اوس لږه شیبه مخکې خبر راغلی چې اتلس کسان تحریک طالبان د لکی مروتو نه اوتختو، او دا د پاکستان د اټومیک انرژي کمیشن خلک دي. ویل کیږي چې دا د غي چارواکي دي، د غي ویډیو هم دی، اوس د لګ شی به مخکې د غي ویډیو اوس جاری شو. نو دا که په زور باندې دي، نو په زور باندې به دا نور هم پسې خرابيږي. هند به هم راځي، نن پکې هند راغلی، سبا به یو بل ملک راځي، بل ورځ به یو بل ملک راځي. څنګه دې نه خو به انټيليجنس گیم جوړ شي.
مهمه خبره ته اشاره وکړه، ایمل خټک نه به دا پوښتنه وکړي. ایمل خټک کله چې طالبان په کابل کې واکمنان شول. پاکستان هلته هم د آی اس آی مشر ور واستو او تر اوسه پورې دوی په دې باندې انتقاد کوي او د آی اس آی مشر هغه د جیل ته مستولی دا کنه. نو څرنګه اوس تاجکستان ته بیا بیرته د آی اس آی مشر راستوي؟ دا بهرنیو چارو وزارت چیرته دی چې دا اړیکې سمې کړي او یا هڅې وکړي؟
شي بر زه تاسو سوال ته راځم، خو زه دا د هند باره کې چې تاسو سوال کړی د دې یو دو نقطو طرف ته، مهمو نقطو طرف ته تاسو توجه راګرځوم. یو خو څنګه چې تاسو وایئ چې دا هند سوشل میډیا چې دا یا یوټیوبران چې دي یا د هغې هغه متقاعد جنرالان چې دي، هغوی یو خو دا خبره کوي چې یو خو چې څومره د افغان تعلیم چارواکو یا د ټي ټي پي کوم دغه دي کاروایانې دي دا پیش کوي په ډېر زیات دغه سره دې ته توجه ورکوي، کوریج ورکوي. دویمه خبره دا چې دا یو خبره کېږي د افغان هند په چې کوم ستراتیژیکي دغه د کمیونټي دا یا برادری ده چې د طالبانو د افغان طالبانو وجود چې دی د دوی استحکام چې دی دا زمونږ په فائده کوي. په کار داره چې دا افغان طالبان رو نه غورځېږي، دا حکومت ختم نه شي. او که تاسو ګورئ دوه واړه واړه نه بلکې دوه ډیولپمنټ شوي، خو یو ته توجه نه ده میلاو. ګوره په کومه ورځ باندې چې پکتیکا کې حمله کېږي، هوایي ځواک کېږي، په دغه ورځ په جلال آباد کې د هند کې د پاکستان د هند کونسلیټ په همکارانو باندې حمله کېږي، یو پکې وجل کېږي او یو دکه دوه پکې زخمیان کېږي. یو دا خبر. دویمه خبره دا ده په هند حال کې چې پکتیکا باندې ځواک کېږي، په دغه ورځ باندې چې د پاکستان هغه عسکري اکاونټونه چې د هغه د فوج د لارې تقویه کېږي، هغه یو د کوریډور واخان کوریډور والی سره خبره کوي او مبارکي ورکوي چې مونږ له تاجکستان سره دغه شو همسایگان شو او په دغه باندې کوریډور باندې حمله وشوه. دا دوه خبرو نه پس مونږ ورو چې او بیا د هند وزارت خارجه بیانې راځي چې افغانستان کې دغه د پاکستان دغه غندي اوایي بریت غندي، او دې نه پس مونږ ورو چې دا غي چې دنو تماسونه زیاتېږي. نو دا خبره داسې نه چې هند مخکې نه موجود، نو هند موجود و، خو هند به اوس تامنګورو داسې چې په راتلونکي کې به د هند نقش نور هم نمایه کېږي او د هند به نور لږ زیات په دغه سره چې دی نو د افغان طالبانو کومک ته راځي.
خټک صاحب د هغه ته اشاره ونه کړله چې پاکستان د په ځای د دې چې د بهرنیو چارو د وزارت ډیپلوماتان واستوي
پاکستان کې چې دی وزارت خارجه چې اهمیت نه لري، ټول واک اختیار چې دی هغه د فوج سره دی. دویمه خبره دا ده چې په کار خدا و چې د وزارت خارجه یا کوم سیاسي تلوي واغه د تاجکستان سره خبرې اترې کړې، خو چونکې خبرې اترې بل قسم دي او هغه چې دي هغه دا دي چې څنګه د طالبانو مخالف د افغان طالبانو مخالف چې کوم ځواکونه دي هغه څنګه تقویه کی، او د خپل میز کې چې څومره مخالفین دي د میز کې انسجام څنګه پیدا شي، او دې کې به مهم رول چې وي هغه به د بدخشان وي، ځکه چې دا ټول اقمالات او دا ټول انسجام به چې دنو متمرکز کېږي په بدخشان کې، او دې لپاره چې دنو پاکستان غواړي چې د تاجکستان سره. خو دلته یو بل نقطه باید په نظر کې وساتو چې تاجکستان کې هند اولنۍ بارنۍ کوم فوجي اډه چې دا هغه په تاجکستان کې لري، نو دا هم یو 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 دغه د هند موجودیت په تاجکستان کې. نو اوس ګورو چې دغه سیمه ییز حالات به څه رخ اختیاري، خو ستاسو خبره صحیح ده چې په دې عمل باندې چې دی نو ډېر داخلي تنقید هم شوی او خارجي هم شوی چې ولې د پاکستان یو فوجي مشر ځي او هغه دا خبره کوي، ولې نه سیاسي دي، ولې نه وزارت خارجه ځي.
موږ هم ازادي راډیو هم له دوشنبه کې راپور ترلاسه کړ دی ازادي راډیو د تاجکستان کې.
ستاسو د پښتنې په لند هغه ایمل صاحب ستاسو د یوې پوښتنې په جواب کې وایي چې د پاکستان د افغانستان پالیسی چې دا هغه په جی ایچ کیو کې، جی ایچ کیو مطلب دا دی چې دا راولپنډی ده او دا د پاکستان د پوز مرکزی دفتر دی. نو هغه خبره په ځای ده چې د پاکستان تر سو پورې چې د افغانستان او د هند په اړه کومې پالیسی دي، نو په هغه کې زیاتره رول چې وي هغه د پاوز وی هغه د غیله خو جوړیږي سویلینز هم پکې وی یعنی ولسی کم چارواکی چې دی یا د پاکستان خارجه دفتر یا خارجه وزارت خو پاغي کې کم تر ټولو غټ رول وی او دا د ډیر وخت نه دا تاریخي توګه باندې داسې ده هغه اوس نه ده
خو ګټه پکې نه ده کړی هغه د بینظیر بوټو خبره ده
ګټه کوي خو
ګټه په پاکستان کې همدغه
پاتې ګټه پکې وی یا ګټه پکې شی وی نو اوس به حقانیان هم هغه سي د پاکستان دوستانو څنګه چې په پاکستان کې او متکیب اوس د هند وزیر سره ملاقاتونه نکولو دای د ګټه
خبره او مخکنی حتی برهان الدین ربانی بل دوی سره دوستو سیاف بل دوی سره دوستو او دا نور د مجاهدونو مشران چې التول کنه
ګوره مونږ خو په سره خبرو د ملکونو خبرې چې دی هغه په جنگ باندې نه کیږي د کته امن غواړي نو خبرې په امن باندې راولي د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د 500 کالونه بلکې 15 شپېتو کالونه جنگونه را روان دي چاو غټو کشمیر کنه نو داسې په دې ځای کې چې دی د امن خبرې غواړي هغه په امن باندې راضي یا په جنگ ناراضي زه همیشه یو خبره کوم اشرف غنی چې کله په 2014 کې په اول ځل باندې راغی کته استیاد شي غالبا د نومبر میاشو دریم د نومبر تر سو کې نه غلطیږم نو د پاکستان ته تللی و د نواز شریف سره ملاقاتونه کړی وو جیچکیو ته ورغلی او هغه علامتی توګه باندې هغه ډیر لوی قدم وو په میډیا کې باغې باندې ډیر سلیکل شوی او ډیر سویل شوی
ایمل خټک ډیر مننه چې په باس کې مو برخه را سره واخسته داود خټک له تاسو منندویم او د لیدونکو او بریدونکو مننه کوم چې تر دې دمه دا باس را سره ولید او واورید.